د ازادي رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو په دې خبرونه کې. افغانستان ته د کورونا د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله اندېښنې
ډېر داسې واقعیت درلود چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، شفخانه کې کورونا شوي دي او حق رسېدلی دي.
د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د ولسمشر بایدن پیغام کابل ته راوړی.
تاسو د امریکا د ولسمشر راوړی پیغام کې وویل چې له افغانستان سره پراختیايي مرستو ته دوام ورکوي.
په کونړ کې د قران د قرات پر یو غونډه توغندي لګیدلې او په سپین بول د کې افغان او پاکستانی ځواکونو نښته کړې. او د کورونا وبا په نړۍ کې پوځي لګښتونه نه دي کم کړي. له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته چې صفی الله ستانگزی چمتو کړي.
سلام د مهمو خبرونو سره ټکی د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو شپاړس کسان ټپیان شوي. د افغانستان ستري محکمې اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدیې مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی او د روسیې د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی دفتر د محکمې لخوا وتړل شو. خبرونه د کونړ والی محمد اقبال سعید وای د ولایت په مقام باندې د میزایل په لګیدو سره شپاړس کسان ټپیان شوي. خغلی سعید نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل وسلوالو طالبانو داسې وخت د میزایل مرمۍ توغولي چې د ولایت په مقام کې د دینی مدرسو شاوخوا یو نیم سل زده کوونکي د قران د تلاوت د سیالۍ لپاره ورغلي وو.
دغه سیالي د اسادآباد په ښار کې د ولایت د مقر په تالار کې هم وو. شلبان د 9 بجې د مرورې د چینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده چې د دې په نتیجه کې شپاړس تنه چې د شپاړس تنو له جملې څخه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباخي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په جلال آباد کې 14 15 تنه ټپیان کړي. 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار لوبړی ناحیه اړوند عبدالوکیل لیسې مخته په یو رینجر موټر شوې ده. د ننګرهار د سیمه ایز روغتون ویان ګلزاده سنگر ازادي راډیو ته ویل د یادې پیښې له ځایه روغتون ته 15 کسان ورول شوي. هغه وایي ټپیان دوه پولیس او درې ملکی وګړي دي. طالبانو هغه رپورټونه رات کړل چې پکې د دوی د یو جګپوړي چارواکي له خولې ویل شوی او زره بندیان ژر پریښودل کیږي او د مشرانو نمونه د ملګرو ملتو له تور لسته وزي. د هغوی یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل د قطر د دفتر مرستیال عباس ستانگزی د ټویټ له مخې دغه خبر شوی خبر ناسم ده. هغه ویل ښاغلی ستانگزی ټویټر نه کاروي. د امریکا او طالبانو د دوهې د تړون په اساس چې 2000 کال لاسلیک شوی او افغان حکومت 15,500 طالبان خوشی کړل. په دغه تړون کې د نورو بندیانو د خوشی کولو خبره هم راغلی خو افغان حکومت کلک مخالفت فات کړه. د ملي امنیت تلاکار عبدالله محب ویلی ترڅو چې د سولې تړون نه وي شوای د طالبانو نور بندیان نه خوشی کیږي. د افغانستان ستري محکمه اعلان کړ چې د نفتي موادو او ګازو د تصدیې مخکینی لوی رئیس عبدالولید تمیم په درې کاله بند محکوم شوی. دا خبره نن د ستري محکمه په فیسبوک کې راغلې ده. په بیان کې زیاته شوې چې د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ابتدایي محکمه پرون د عبدالولید تمیم محاکمه د موظف څارنواله او د مدافع وکیل په حضور کې ترسره کړه. د بیان له مخې عبدالولید تمیم له واک د ناوړه استفادې په خاطر په درې کاله تنفیذي حبس محکوم او د دولت خزانه ته د 15,400 ډالرو په ستنولو مکلف وګرځول شو. عبدالولید تمیم بیا د ستري محکمې تر دې اعلان څو شیبې وروسته د یو فیسبوکي پوسټ له لارې په ځان لګیدلې تورونک په کلکه رات کړل. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ جګړه شوې. د 215 قولي اردو ویاند خواجه یحیی علوی ازادي راډیو ته ویل جګړه نن تر غرمې مخکې هغه وخت وشو چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلي کې د اغزن سیم د غزولو هڅه کوله. علوی وایي افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی خو یوازې یو ملکي کس ټپي شوی. تر دې دوه واره مخکې هم په دې سیمه کې افغان او پاکستانی ځواکونو د اغزن سیم د غزولو په خاطر جګړه کړې. حامد شینواری د افغانستان د کرکټ بورډ نوې اجرائیه رئیس شو. شینواری د 2010 او 2012 کلونو ترمنځ هم په دې دنده کار کاوه. د کرکټ بورډ ویاند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل ښاغلی شینواری چې د آزاد سیالۍ لاره دا څوکۍ ترلاسه کړې. نن د کرکټ بورډ د مخکینی اجرائیه رئیس رحمت الله قریشی له لوري معرفي شو. شینواری ویلي د پالیسیو په برخه کې بحث وکړي. هند کې بیا په تیر یوه شپه ورځ څه باندې 3.5 لک کسان په کرونا اخته شوي. دا څویمه پر لپسې ورځ ده چې په هند کې په دومره شمیر د کرونا نوې پیښې ثبتېږي. په دې ګڼ میشتي هیواد کې د اکسیجن تجهیزاتو او د ناروغانو د درملنې لپاره د ځای د سخت کمښت راپورونه ورکړل شوي دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې هند کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر تر 1,300,000 اوښتی. له دې ډلې 1,590,000 کسان مړه شوي. یوازې تیر یوه شپه ورځ 2,812 کسان مړه شوي. د کرملین د سرسخته منتقد الکسی ناوالنی د دفتر فعالیتونه د روسیې د یوې محکمې لخوا ودرول شول. د ناوالنی همکارانو نن تایید کړ چې د محکمې پریکړه دوی ته رسېدلې او د الکسی ناوالنی د اداري فساد ضد بنسټ اف بی کی ټول فعالیتونه ځنډول شوي. د اف بی کی مشر ایوان جادنوف چې د ناوالنی په غیابت کې د دې بنسټ مسؤلیت په غاړه لري نن رسنیو ته په دې اړه معلومات ورکړل. د موسکو د څارنوال دفتر غواړي د اف بی کی بنسټ او دوه نور سازمانونه چې د الکسی ناوالنی سره تړاو لري د افراطیانو په توګه هم راجستر کړي. دغه بنسټونه د روسیې رژیم لخوا د آزادۍ تر شعار لاندې ټولنیز بې ثباتي او سیاسي او ټولنیز ګډوډیو رامنځته کولو په هڅه تورن شوي. هغه تور چې د ناوالنی او دغه د ملګرو لخوا رات شوی. الکسی ناوالنی په خپله په بند کې د یو څو ورځې مخکې ناسمې روغتیايي وضعیت په خاطر د زندان روغتون ته انتقال شو.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام او ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او د هم د خبرونه لومړی موضوع د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د هرې اونۍ په تیرېدو سره د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهر نن ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم مثبتې پیښې زیاتې شوي، خو د ګاونډیو هیوادونو پرتله وضعیت ښه دی. د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرنو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 210 نوې پیښې ثبت شوی دی، چې له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر نږدې 6,000 ته رسیږي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
په داسې حال کې چې د سیمې په هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان کې د کورونا وایرس دریمه څپه په چټکۍ خپرېږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هرې اونۍ په تیرېدو په دې هیواد کې هم د کورونا وایرس په مثبتو پیښو کې نسبي زیاتوالی راځي. د دې وزارت مرستیال ویاند عثمان طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم د کورونا دریمه څپه افغانستان ته نه درغلي، خو عامې روغتیا وزارت وړاندې لوړاندې ورته جدي تدابیر نیولې دي. خغلی طاهری د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د کابل په ګډون به یو شمیر نور ولایتونه قرنطین شي، ویل تر دې د محالت دومره خراب نه دي چې د قرنطین پریکړه وشي، خو دی وایي که خلک بې غوري وکړي او روغتیایي پاملرنې په پام کې ونه نیسي نو حالات خرابېدای شي. دا اندېښنې داسې مهال دي چې اوس مهال په هندوستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې د ریکارډ کچې ته رسیدلې دي. په همدې حال کې په هندوستان کې د افغانستان سفیر فرید مامونزی نن له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړي مرکه کې هندوستان ته د تداوي لپاره د افغان ناروغانو پر ورتګ اندېښنه وښوده. ویل چې لږ تر لږه هره ورځ 2 یا 3 افغانان د کورونا وایرس له امله مړه کیږي. نوموړي وویل
ناروغان راځي دلته، ولې شرایط په اوس کې ډېر زیات خراب دي، وضعیت بد دی، او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې په تیرو 14 ورځو کې ډېر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسېدلي دي. تقریبا هر ورځ 2-3 داسې واقعیت لرو.
خغل مامونزه لټول مسافر او افغان ناروغان غواړي چې هندستان ته لورتاګ ډډه وکړي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هندستان کې د کورونا وایرس عمله د مړو شویو افغانانو دقیق شمیرې نه لدی. په ورته وخت کې نن د عامې روغتیا سرپرست وزیر وحید مجرو د ولایتونو د عامې روغتیا له رئیسانو سره په یوې ناسته کې افغانستان ته د هند پروازونو په بندېدو، د غشان د پاکستان او افغانستان په پولو کې د مسافرو په تګ راتګ، د شپې په کرز بندیز په راټولېدو بندیزونه او د استقرار د کمیټو په فعالولو باندې بحث وکړ. دا په تسهیل کې چې له هند نه افغانستان ته د خلکو پر تګ راتګ اندېښنې ډېرې شوې دي. د افغانستان د هوایي چلند اداره وایي د کابل ډیلي ترمنځ پروازونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو سره جریان لري. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت د تازه شمیرو لمخې په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې په کورونا وایرس د اخته کسانو 210 نوي پیښې ثبت شوې چې په دې سره په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 95215 کسانو ته رسیدل دي. البته په افغانستان کې دغه شان په تیرو سلور ویشتو ساعتونو کې 19 کسان په افغانستان کې ترې مړ شوي چې د ټولو مړو شمیر 6000 کسانو ته ورسید. بلې تکر صاحب
ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو د زیاتېدو او هیواد ته د دې ویروس د هندي بڼې د سرایت د احتمال له کبله د اندېښنو په اړه راپور مو اورېده. د دې اندېښنو په اړه د نور بحث لپاره په هند کې د را افغان کډوال دایا سنگ انجان د سکایپ په مستقیمه اړیکه را سره دی. انجان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانانو عمومي وضعیت په هند کې څنګه دی؟ کورونا د روسي وضعیت ته په پام سره
مننه. خپل سلامونه او نیکی هیله تاسو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د کورونا په مثبتو پیښو کې دلته هر ورځ ډیروالی تر سترګو کیږي، خاصتا په ډیلی، هریانا، پنجاب او نن له کرناټک ته هم دا راپور راغلی دی، له بنګال ته هم، چې کورونا مخ په زیاتېدو ده. او ډیلی کې خو هر ورځ پیښې بیخي له حده وتلې دي. نو له دې امله په ټول هند کې چې تر اوسه پورې پیښې ثبت شوي دي تقریبا 200,000 ته شمیر رسیدلی دی، او نن شپږ شپېته زره 191 کیسونه تر سترګو شوي دي. همداراز فوج هم مرستې ته را دنګلې دي، او د هند د ډیلی ایالت ګورنمنټ یا حکومت دا وړاندوینه کړې ده چې تاسو باید د دې مرض د مخنیوي لپاره ځانونه وساتئ او ضروري اقدامات وکړئ. همداراز د هند حکومت وایي چې باید 18 کالو نه زیات عمر لرونکي واکسین شي، او د ټول عمر شمیر هم 2300 تر رسیدل دی. نوي پیښې چې نن ثبت شوي دي په ټول هند کې تقریبا 24,103 تر اوسه پورې، او 9 کسان هم مړه دي. نن
احتیاطی تدابیر په نظر کې ونیسو، او په ځینو ځایونو کې محدودیتونه هم د خارونو ترمنځ د مختلفو سیمو ترمنځ لګیدلې دي. د دغو محدودیتونو لګیدو وروسته افغانان چې څوک هلته کډوال دي، څوک درس وایي، څوک کاروبار کوي، څوک د علاج لپاره هلته ځي، له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان دي؟
ستونزې خو ټول ستونزې دي، خو خاص ستونزې دا دي چې بازارونه ټول تړل شوي دي، لاکډاون ده، او چیرته چې څوک ده په هماغه ځای کې پات شوی ده، که څوک محصل ده په خپل کالج کې یا سکول کې، یا که څوک مریض په شفاخانه کې یا په هماغه کومه منطقه کې چې ژوند کې هملته پات شوی ده، او هر څوک چې کورو کې اوسېږي، مهاجرین دي، دلته خپلو منطقو کې پاتې دي، څوک وتلی نه شي. د مریضې حالت ډېر بد ده، پیښې بیخي ورځ زیاتېږي، شمیر ورځ پر ورځ چې هر ثانیه هر دقیقه راپور نه خبرېږي. د مریضې شمار زیات، د مړو شمار زیات ده. آتا تر دې ځایه پورې چې تاسو په شاید ټلویزیون له لارې یا د سوشل میډیا له لارې لیدلي وي چې بیخي د هندوانو سکا چې مړي اور ته سپاري، نو د شمشان کې د مړو د اور ته سپارلو ځایونه نشتو، کم شول. بلاخونه پارکونه اور ته اختصاص ورکړل، او پارکو کې دا د مړو جسدونه اور ته سپارل کیږي. نو افغانان هم له دې مشکلاتو سره مخامخ دي. تر اوسه پورې ډېر افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړی ده، او ډېر دې شاید مریضې ښکار هم وي او دي. نو دا پیښې ورځ په ورځ زیاتېږي، او د دې نه هیڅوک هم پناه نه دي پاتې شوي.
بله، افغانستان ته تګ راتګ چې عموما د هوا له لارې کیږي، د دې وضعیت څنګه دی؟
تګ راتګ خو کیږي، خو دلته وضعیت ډېر خراب ده. یعنی تقریبا کدسې عادي شمېره 102 یا 3 کسان د افغانستان نه راغلي مریضان هم دلته د کورونا له وجې شاید د مرګ کندې ته لوېدلي وي. نو د ما په نظر خو دا بهتره ده چې دغه پروازونه هم وځنډول شي، او په دې چې د کورونا بیخي ورځ په ورځ سرعت کې ډېر زیاته مخ په زیاتېدو ده.
انجان صاحب، تاسو مخکې د ځینو راپورونو یادونه وکړه. پر ټولنیزو شبکو ځینې ویډیوګانې خپرېږي چې د کورونا ناروغان په ډېر ناوړه وضعیت کې په لارو، سړکونو او واټونو باندې ښایي چې د علاج په حال کې دي او اکسیجنونه ورته لګېدلي دي. دا ویډیوګانې څومره حقیقي دي؟
تقریبا 100% نوې حقیقي، 50% هغه حقیقت ولري، لاغنه څه زیات دي، ځکه چې شفاخانې ټولې ډکې شوې دي. په شفاخانو کې د مریضانو ته ځای نشته ده، بستر نشته ده، اسپیشل شفاخانه چې د کورونا لپاره جوړ شوی دی هغه ټول ډکې شوی دی او د اکسیجن کموالی سره هم هندستان مخته د سورج کې چې د اکسیجن ډېر کمای دی د اکسیجن د کموالی له امله هم ډېر خلک خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او همداراز ډېر اجتماعي ټولنو دینی مذهبي ټولنو خپل مقدس ځایونه لکه جمعتونه ګردوارې مندرونه ادای وقت کړي دي تر څو مریضان هلته شي بستر شي او د تداوی هلته وشي همداراز ډېرو ارګانونو چې غیر د دولتي دي یعنی اجتماعي سازمانونه دي هغوی د اکسیجن مجانی خدمتونه وړاندې کړي دي په ټول هندوستان کې تقریبا دا سلسله شلي کې ډېرو خلکو مجانی د اکسیجن خدمتونه وړاندې کړي دي او تر هغه واسه پورې چې وسه رسیږي د خلکو خدمت کوي.
مننه ډېره زیاته مننه. دایان سنگ انجان په هند کې ډېره افغان کډوال و چې په هند کې د کورونا د عمومي وضعیت او د افغانانو د ستونزو په اړه لازادی رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ د اغزنتار د غځولو پر سر جګړه شوه. امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې یو ملکی سړی ټپي شو او همدارس د سپین بولدک چمن لاره د مسافرو د تګ راتک پر مخ بند شوې ده.
په کندهار کې د 215 متل کول اردویان خواجه یحیی اولوی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه نن تر غرمې مخکې هغه مهال رامنځته شو کله چې پاکستانی ځواکونو د سپین بولدک ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کول او دوی مخنیوي وکړ. د اولوی په وینا جګړه یو ساعت دوام کړی چې پر مهال یو ملکی سړی زخمی شوی او دغه راز د سپین بولدک چمن لار د مسافرو د تګ راتګ پر مخ تړل شوی ده.
د سحر 9 بجې چې د افغان ځواکونو او پاکستانی ملیشو ترمنځ د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه وشوه. افغان ځواکونو د دغه تار د غزولو مخنیوي وکړ. جګړه اوس پای ته رسیدلې. د خدای په فضل افغان ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلې. یو ملکی سړی ټپي شوې ده.
اولوی زیاتوی چې د اوس لپاره جګړه درېدلې خو افغان ځواکونه د تیارسي په حال کې دي. تر دې مخکې د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې پاکستانی ملشي د تیرې وې میاشتې راهیسې د دې ولسوالۍ په لقمان کلی کې د اغزن تار د غزولو هڅه کوي خو ځایي اوسیدونکو او افغان ځواکونه یې مخنیوي کوي. پاکستانی چارواکو تر اوسه د سپین بولدک د نن ورځې د جګړې په اړه څه نه دی ویلي. په تیرو درو کلونو کې دا درېیم ځل دی چې افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونه د سپین بولدک ولسوالۍ د لقمان په کلی کې د اغزن تار د غزولو پر سر جګړه کوي.
د کونړ چارواکي وایي چې د حسن قرات پر یو غونډه وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې وشتلې چې شپارس کسانې ټپيان کړې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د قران کریم د حسن قرات سیالي په سرووینو ولړل شو. دوه ورځې کې دلی چې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې د قران کریم د سلګونو حافظانو ترمنځ د حسن قرات سیالي روانه وه چې د چارواکو په خبره نن د سهار 9 بجې او 40 دقیقې پرې وسلوالو طالبانو د میزایل ګولې را وشتلې او په کې شپاړستنه ټپین کړې دي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
شلبان 9 بجې مرور دینار د سر نه د میزایل مرمۍ راغلی ده او په تالار باندې اصابت کړی ده. دې په نتیجه کې شپاړس تنه درې تنه محافظین چې دلته تلاشي کوله کې دا زخمیان دي. متباقي دیار لستنه د قران کریم حافظان او د دوی منتظمین دا زخمیان شوي دي او دا طالبانو کړی ده.
د اسداباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر تاولا ساپی وای دوی ته ټول شپاړس تنه ټپین راوړل شوي چې د څلوري حالت نازک دي او نور خدي. مولوی فضل خالق هم د حسن قرات سیالۍ د سارل لپاره یاد پروګرام ته ورغلی او هغه هم څو ځای ټپي شوی. بای
دا تقریبا یو دوه درې قاریان چې دیونه امتحان واغستر شو بس هم دغه وخت کې دغه ګولې راغله زم پکې زخمی شو او څنګه نور ورونه زخمیان شو او دا ډیر یو کفری عمل او چوشه ډیر بد عمل او اساس در سره کړ الله دې په سزا ورسې ولاده تبا کې ډیر بد عمل وک
د غونډې په تالار کې وسه د حافظانو د قرات غوونه نشته دلته په سرو وینو لړلې سپینی خولې چوکۍ او له حافظان نه پاتې شوی چپلې او نور شیان ګډوډ پراته دي تر اوسه وسلوالو طالبانو د دغه برید پاړه څه نه دی ویلي په کونړ کې د قران کریم د حسن قرات په سیالیو باندې په داسې حال کې د میزایلو توغندې راوشتل کیږي چې په دوحه کې بین الافغاني خبرې په ټپه ولاړې دي او همداراز د استنبول غونډه هم د نامعلوم وخت لپاره ځنډېدلې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د جنوبی آسیا او منځنۍ آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کابل ته د سفر پر مهال د سولې د خبرو په ګړندی کېدو او د خبرو میسته د طالبانو پر بیرته راګرځېدو ټینګار کړی. دا د بهرنیو سرتیرو د وتلو له اعلان وروسته دریم امریکایي چارواکی دی چې کابل ته سفر کوي. دن تامسن د افغان چارواکو سره په کتنو کې د ولسمشر جو بایدن پیغام هم سپارلی دی. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي که د افغانستان شخړه له سیاسي حل لارې حل نشي نو یو ځل بیا په دې هیواد کې کورنۍ جګړه به پیل شي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دین ټامسون کابل ته په خپل سفر کې د سولې خبرو پر ګړندی کې دوه ټینګار کړل. خغلی ټامسون پرون د ملي مصالحې عالی شورا له رئیس عبدالله عبدالله او د جمهور رئیس د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب سره کتلی دي. دا د سپتمبر 23 نیټې له افغانستان د ټولو بهرنیو عسکرو د وتلو اعلان وروسته دریم لوړ پوړی امریکایي چارواکی له کابل ته راځي. د دې وړاندې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او پورستوی کې د هغه هیواد د استخباراتي سازمان سی آی ای مشر افغانستان ته راغلي دي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي له عبدالله عبدالله سره کتنه کې دین ټامسون ویلي چې طالبان باید بیرته د خبرو میسته راستانه شي. د دې شورا ویان فریدون خوزون نن ازادي راډیو ته وویل دین ټامسون ویلي د سولې خبرو د څارلو لپاره به ډیر شر زلمی خلیلزاد قطر او سیمې ته سفر وکړي.
تمه وکړه چې له جمهوریت له ادرسه باید یو واحد اجماع د افغانستان د سولې لپاره تقویت شي. همدارنګه په دې باندې بحث وشو چې د افغانستان د سولې پروسه سرعت پیدا کړي او د مذاکراتو میز تقویت شي او بیرته طالبان د مذاکراتو میز ته وګرځي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د افغانستان ملي امنیت شورا له سلاکار حمدالله محب سره هم لیدلی دي. د دې شورا ویان رحمت الله اندړ وای خغلی ټامسون د لیدنه کې افغان لوري ته د جمهور رئیس بایدن پیغام رسول دی.
ټامسون د امریکا د ولسمشر جو بایدن پر راوړی پیغام کې وویل چې له افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو او افغانستان سره پراختیایي مرستو ته دوام ورکوي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي.
د سویلی او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر داسې مهال د سولې خبرو پر ګړندی کې دوه ټینګار کوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له سیاسي لارې د افغانستان د شخړې په حل ټینګار کړی. شاه محمود قریشی د ترکی ل ټی آر ټی ټلویزیون سره مرکه کې ویلي کدا شخړه له سیاسي لارې حل نشي په افغانستان کې به یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. هغه د استانبول غونډه د افغانستان شخړې ته د سیاسي حل لپاره د یوې منطقي لارې پیدا کېدو په برخه کې مهمه بللی او ویلي دي دوی هڅه کوي چې طالبان په دې غونډه کې د ګډون او ترخواي یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره وهڅوي. خو د راپورونو پر بنسټ طالبانو بیا د استانبول غونډه کې د ګډون او ترخواي د سولې خبرو یو معنا لرونکي پړاو ته د داخلي دوه لپاره د خپلو پاتې وزره بندیانو ازادي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور نوم لاړ څخه د خپلو مشرانو د نومونو وستل د شرایطو په توګه مطرح کړي دي. خو د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب رسنیو ته ویلي وو د سولې له یوې هوکړې وړاندې به د طالبانو پاتې بندیان له منځه خوشي نشي. افغان حکومت له وړاندې هم د طالبانو د 15,000 زندانیانو ازادي لویا تیروتنه بللی.
ستاسو له پیغامونو
د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم په زابل کې دوه نه زیاته ګرام پروشې ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکي دکانداران د اوړو سبیته در خرچن والا در کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشې ده. هیڅ کومک د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشې کې شیان ساتلي دي، ګدامونه یې په ډک دي. نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو شراوو ځي او دا خلک اصلاح کړي. سلام ورور او ډرایور خبرې کوم محمد ګل زمي د مشارینا او بارډر باندې امروز بس ګمرک زو بل ورس ګرځي ګمرک کې تقریبا 300 موټر ولاړو بیا ټول دا بیا ټنه زغال ورکړي په پاکستان ته په شارینا او بارډر باندې او څه ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشې زل ټول بس چې ماتیل تور کې بیرته ګمرک راوړي بیرته تر واخلي نور موټر درا وای او دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنه نماسل کوي اوس ور موټر کې ولا جندل د چاري نه او تجرا چې ماتي دی او ګوري ګمرک دی او ګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړئ دې غم وکړئ السلام علیکم
زبا زادی راجو ته دا پیغام تک د مورور دغه د هلمند په ولایت کې دغه لاري ګرد طالبانو باندې کړی دي مریضانو په لاري مسو دا غټ باردار موټر لاینې سی هغه باندې چپاسي یا باندې نو موږ دا غښتنه د چکورور د لاري خلاصي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
سموګه غاګلا زادې رادیو اوري ازادي رادیو د سهار لو د مزدیګر تر او ورځې دونه خبريږي د مزدیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل ختمېدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي د مزدیګر لو د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لو د مزدیګر تر او د ازادي رادیو خبرونه اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لورسته حالات خبر شي د کووید 19 د وبا پر مهال هم د نړۍ پوځي لګښتونه نه دي کم شوي د 2019 کال پر تل د مصرف په 2020 کال کې په سلو کې 2.6 شپک زیات شوی وو په دغه نن په سټاکهولم کې د سولې نړیوال څیړنیز انسټیټیوټ یو راپور خپور کړ چې جزئیات یې په دې راپور کې وړاندې کیږي
د اس ای پی آر ای د راپور لمخې په داسې حال کې چې یو شمیر هیوادونو لکه چیلی او جنوبی کوریا د خپل نظامی بودیجې یو برخه پر کورونا وبا ولګوله او نورو لکه برازیل او روسیې تر پلان کړي بودیجې کمه برخه مصرف کړه د نړۍ نظامی مصرف 1.9 تریلیون ډالر او تل ورسو د راپور لیکوالانو یو دیګو لوپیز د سیلوا ویل چې په اوسنیو حالاتو کې د دومره نظامی مصرف تمنه کېده د ویل خلک به فکر کوي چې د کورونا وبا له کبله باید نظامی مصارف کم سی خو دا ویلای سو چې لږ تر لږه په 2020 کال کې کووید 19 پر نړیوال نظامی مصرف هیڅ اغیز نه دی کړی په 2020 کال کې 15 هیوادونه چې نظامی مصارف یې تر ټولو زیات وو امریکا، چین، هندستان، روسیا او برتانیا دي په ګډه دوی د نړۍ 2% نظامی مصرف لري د امریکایي پوز مصرف 288 میلیارډ ډالر تر رسیدلې چې د 2019 کال په پرتله 4.4% زیاتوالی شي د نړۍ تر ټولو زیات نظامی مصرف لرونکو هیواد په توګه د امریکا برخه په 2020 کال کې د نړۍ د ټولو نظامی مصارفو 9.5% و د امریکا په نظامی مصارفو کې پرله پسې دریم کال زیاتوالی راغلی په اس ای پی آر ای سیډنیز انسټیټیوټ کې د څیړونکو الکساندرا مارکشتاینر په وینا د امریکا اوسنی نظام مصارف شای په څیړونکو کې د دې هیواد زیاته پانګونه او د دې هیواد د اټومي وسلو پر اثری کولو لګیدلې وي په نړۍ کې په 2020 کال کې دوهم تر ټولو زیات نظامی مصارف د چین وو دا شپږم کال دی چې د هیواد پرله پسې خپل نظامی مصارف زیات کړی دی د اس ای پی آر ای د راپور لمخې چین 225 میلیارډ ډالر مصرف کړي چې د 2019 کال په پرتله 1.9% زیاتوالی شي خو د راپور لمخې د روسیې نظامی مصارف په 2020 کال کې تر لومړي پلان سویو مصارف 8.5% کم وو چې دا د 2019 کال په پرتله د پام وړ کموالی شي د اس ای پی آر ای راپور وایي چې په 2020 کال کې د ناټو شاوخوا ټولو هیوادونو نظامی بار زیات سو او په نتیجه کې 12 ناټو غړي هیوادونو د خپلو ناخالصو عوایدو 2% بودیجه پر خپلو پوځونو مصرف کړه او دوی د دې ائتلاف ټاکل سوي هدف ته ورسېدل په 2019 کال کې یوازې د 9 غړیو مصارف دې هدف ته رسیدلی ول د اس ای پی آر ای راپور په نړۍ کې د نظامی مصارفو په اړه د کره معلوماتو ټولګه ګڼل کیږي د سویډن په پلازمینه سټوکهوم کې دا انسټیټیوټ د وادونو له دفاعي بوتجې او نور سرچینو خپل معلومات راټولوي
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم
کردیم
The Federal Reserve is not the building, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي. ازادي رادیو اوري چې د اف ام پسل 0.15 چپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ چپه 12.9 په ټول افغانستان کې خبريږي. د همدې خبرونه په دوهم نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خدا شپه